السلام علیکم. ولسمشر غنی وایي له پاکستانه غواړي چې له پاکستانه نه غواړي چې طالبان خبرو ته حاضر کړي، بلکې ورڅخه غواړي چې د طالبانو خلاف د اقدام په اړه خپل ژمنه عملي کړي. په دې اړه په راپور او مرکې سربیره ستاسو اوریدونکو نظرونه هم په دې خبري خپرونه کې پوښتو. خو لومړی به نوریاس نوری راته وایي چې په نړۍ کې مهم خبرونه څه دي.
څروان صاحب، خبرونه زیات دي. پاکستان کې د شیرینۍ چې مسموم شوې وه، د شیرینۍ د خوړلو له امله ویل کېږي چې 30 کسان مړه شوي دي. دغه راز امریکا ولسمشر اوباما نن له اروپایي ټولنې د یووالي غوښتنه وکړه او د امریکا د جمهوري غوښتونکو مخکښ کاندید ډونالد ترامپ ته دوه نورو کاندیدانو لاس یو کړی دی.
ډېره مننه. مخکې تر دې چې نوریاس نوری د نړۍ د خبرونو تفصیل در واوروي، لومړی به ناجیه صافی د افغانستان خبرونه وړاندې کړي.
جمهوری ریاست وای د کابل اورسته خنړې حمله د پاکستان د استخباراتي شبکې په مرسته ترسره شوه. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وای سرحدي ځواکونو د افغانستان پر خاوره د پاکستانی ملیشو د توغندیزو بریدونو په وړاندې ورته جواب ورکړی او د افغانستان د صرافانو د سراسري ټولنې رئیس چنګار کوي چې افغان حکومت باید د دوی پر ضد د شفافیت د سار د بنسټ راپور وسیړي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي تر راتلونکو څو ورځو پورې به د افغانستان دفاع وزیر او د ملي امنیت رئیس د باور رایې د اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته ور وپیژني. ښاغلي غنی نن د ملي شورا غونډې ته د وینا پر مهال د ملي شورا له غړیو هم وغوښتل چې په دې برخه کې ورسره همکاري وکړي تر څو د سرپرستۍ لړۍ ختمه شي.
تر راتلونکو څو ورځو پورې به د دفاع وزیر او ملي امنیت رئیس تاسو ته معرفي شي. زه هیله ده همکاري وکړئ او په دې ډول دغه خلا هم ډک شي.
تر دې وړاندې د ملي شورا غړیو هم په کراتو له جمهور رئیس څخه غوښتي چې د ملي امنیت ریاست او د دفاع وزارت لپاره نوي کسان ورته ور وپیژني. د افغانستان جمهوری ریاست وای د کابل د سې شنبې ورځې خنړې حمله د پاکستان د استخباراتي شبکې ISI په مرسته د حقانی شبکې له لوري ترسره شوې ده. د جمهوری ریاست مرستیال ویان د وخان مینپال په ډېره ازادي رادیو ته وویل
تا خاطر روان دي تشپوی د شډا ډېره پیشلې پیسه او پیشلې پیسه چې دا باید ډېر تخنیکی چیرن اور باندې وشي. دا شی چې معلوم دی هغه د حقانی شبکې کړي ده او د پاکستان د ISI په مرسته باندې کړي ده. دا معلومه ده.
د تیرسي شنبې په ورځ د کابل په پل محمود خان سیمه کې وی خنړې انتحاري او ډلیزي حمله نږدې 300 کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي سرحدي ځواکونو د افغانستان پر خاوره د پاکستانی ملیشو د توغندیزو بریدونو په وړاندې ورته جواب ورکړی. دغه وزارت ویان صدیق صدیقي نن ازادي رادیو ته وویل چې د پاکستانی ځواکونو له لورې ترسره شوې سرغړونې به د اړوندو ادارو له لورې وڅېړل شي. د څرګندونې له هغې وروسته کېږي چې د شنبې په شپه د ننګرهار د ګوشتي ولسوالۍ په نرګي سیمه کې د افغان سرحدي ځواکونو او پاکستانی ملیشو ترمنځ نښته وشوه. او د افغانستان د صرافانو د سراسري ټولنې رئیس وایي چې افغان حکومت باید د دوی پر ضد د شفافیت د سار د بنسټ راپور وسیړي. خان محمد باز نن په کابل کې خبرلانو ته وویل د شفافیت د سار د بنسټ راپور بې بنیاده دی. د خبرې په داسې حال کې چې تیرونه د شفافیت د سار بنسټ د خپلې یوې سروې په اساس خبرلانو ته وویل چې په افغانستان کې 80% صرافان د پولي خدماتو قانوني جواز نه لري او بهر ته د غیر قانوني پیسو لیږد هم د صرافانو په ذریعه سره کېږي. دا و د افغانستان اړوند مهم خبرونه. بهرنی خبرونه له نوریاس نوریس خاوري.
پاکستانی پولیسو د یو سک چارواکي د وژلو په تور شپږ تنه نیولې دي. چارواکو د غراز د پاکستانی طالبانو هغه ادارت کړی چې ویلي دي د دوی په باور د سک په ټولنه کې د سردار سوران سنگ سیاسي رقیب د هغه د وژلو لپاره قاتل ګمارلی وي. نوموړی چې د خیبر پختونخوا د حکومت د اقلیتونو د چارو سلاکارو د اپریل په 2 خپل کور ته په لاره په ډزو وژل شو. د پولیسو یو مشر آزاد خان وویل چې په نیول شوو کسانو کې د هغه سیاسي سیال بلدیف کمار هم توقیف شوی دی. خان وویل هغه په دې تورن دی چې ښایي د سنگ وبخې چې د سنگ قاتل ته $10,000 ورکړي وي. د پاکستان په مرکزی برخه کې لکټل لګدل وش کسان ورسره له هغه مړه او پلسګونو نور ناروغ شو چې پولیسو په وینا د حشراتو د وژلو په کیمیاوي موادو مسموم شیرینی خوړلې و. پاکستاني چارواکي وایي دغه مرګونې څه په حاله پیل شو چې د پنجاب ایالت په کرورلال ایسان سیمه کې د عمر حیات په نوم یو سړي د خپل مسجد کلیزې د لمانځلو لپاره د اپریل په 12مه جوړه شوې شیرینی اخیستې او پر خپلو دوستانو او د کورنۍ په غړو یې ویشلې وه. لس تنه په هماغه ورځ چې شیرینی خوړلې وه مړه شوي دي. چارواکو نن وویل چې په روغتونونو کې نور 14 کسان چې ډېر ناروغ شوي وو مړه شوي او 250 تنه هم تر اوسه تر درملنې لاندې دي. په مړو شوو کې د نوي زیږېدلي ماشوم پلار او د هغه اووه ترونه هم شامل دي. هغه ایرانی یو اصله فرانسوي چې په 2009 میلادي کال کې په جاسوسۍ له تورن کېدو وروسته له ایرانه وتلې وه تهران ته له تلو سره سم په شپږ کاله بند محکوم شوې ده. هغه د خپلې ناروغې مور چې روغتیایي وضعیت یې خطرناک ښودل شوی د لیدو لپاره تهران ته تللې ده. د کلمې په نوم د اپوزیسیون ویبپاڼې د اکشن بی د ورځې ناوخته ویلي چې د فرانسې د سفارت پخوانی کارکوونکي نازکا فشار په مارچ میاشت کې د تهران هوایي ډګر ته له رسېدو سره سم توقیف شوې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن د جرمني له هانوور څخه د کتنې په مهال د اروپا د یووالي لپاره له هیجانه ډکه غوښتنه وکړه. اوباما په هانوور کې د صنعتي ټکنالوژۍ په یوه سوداګریز نندارتون کې د خبرو په ترڅ کې وویل چې یوه پیاوړې او متحده اروپا د نړۍ لپاره یوه اړتیا ده. د امریکا متحده ایالات او ټول نړۍ یوې پیاوړې سوکاله ډیموکراتیکې او متحده اروپا ته اړتیا لري. اوباما د غرض د ناتو پر هر یو غړي غږ وکړ چې له دې پوځي سازمان سره د همکارۍ په برخه کې خپله ونډه په بشپړه توګه پوره کړي. هغه زیاته کړه چې ځینې وختونه اروپا له خپلې دفاع سره ټکوي. اوباما وویل چې د ناتو په راتلونکي سرمشیزه کې به چې په جولای کې په وارسا کې جوړیږي په دې ټینګار وکړي چې د دې سازمان ټول غړي باید د امنیت په برخه کې خپل مسؤلیت پر ځای کړي. اوباما د غرض له اروپایي مشرانو وغوښتل چې د اوکراین په کورنۍ جګړه کې د روسیې د رول په خاطر پر دې هیواد لګول شوي بندیزونه تر هغو جاري وساتي چې موسکو د منسک د موافقې له مخې خپلې ژمنې عملي کړي. د امریکا د جمهوری ریاست لپاره دو جمهوری غوښتونکو کاندیدانو تید کروس او جان کیسچ موافقه کړې چې په ګډه به د مخکښ کاندید ډونالد ترامپ په وړاندې مبارزه مخته وړي چې د ګوند نهایي کاندیدېدو مخه یې ونیسي. دغه ناڅاپي اتحاد چې د دواړو کاندیدانو لخوا پرون په یو لنډ بیان کې اعلان شو وروسته له هغې رامنځته کېږي چې ترامپ د هغه شمېر رایو ګټلو ته نږدې شوی دی چې د جمهوری غوښتونکو ګوند په لویه غونډه کې ورته اړتیا لري چې د ګوند لخوا کاندیدي یقیني کړي. د جمهوری غوښتونکو د ګوند یو شمېر پالیسۍ جوړوونکو چې د ترامپ مخالف دي له اونیو راهیسې د ډال ډول یوې معاملې غوښتنه کوله. ترامپ په خپله ټویټر پاڼه کې دغه اتحاد د وارخطایۍ نښه بللې ده. د ازبکستان ولسمشر اسلام کریموف به نن روسیې ته په دوه ورځني رسمي سفر ولاړ شي. د کرملین په وینا د کریموف او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ترمنځ خبرې به د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا پر لارو چارو او دغه راز سیمه ییزو او نړیوالو مسایلو متمرکز وي. کریموف مخکې له دې چې په 1991 کال کې شوروي اتحاد وپاشل شي او ازبکستان هم خپل خپلواکي اعلان کړي په قدرت کې و چې تر اوسه یې ساتلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وروستي راپور کې د ازبکستان امنیتي ځواکونه د بندیانو په شکنجه کولو او له هغوی سره په ناوړه سلوک تورن کړی دی. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه او اوس هم پام وکړئ د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل ته چې سباون کاکړی وړاندې کوي.
دا هم د افغانستان د یو شمېر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان براګوي د تودوخې لوړ درجه 21.9، هرات اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 24.1، کندهار اسمان براګ د تودوخې لوړ درجه 10.4، غزنی اسمان براګ د تودوخې لوړ درجه 18.5، بامیان هوا باراني د تودوخې لوړ درجه 8.4، مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 28.4، جلال آباد اسمان وریځ د تودوخې لوړ درجه 2.1، بدخشان اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 6.0، او په ګردیز کې اسمان وریځ وي د تودوخې لوړ درجه 6.4.
قسیل آزادی رادیو خبری خپرونه اوری دا خبری خپرونه زه اسمت ساروان د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاری وړاندې کوم.
موږ له پاکستانه دا توقع نه لرو طالبانو دې خبرو ته رو خو له پاکستانیان نه غواړو په خپلو ژمنو ودرېږي او د هغو کسانو په خلاف نظامي عملیات وکړي.
ولسمشر غنی دا خبره نن د ملي شورا د دواړو جرګو ګډې غونډې ته وکړه. د سیاسي چارو کتونکو وایي ولسمشر وروسته له دې د دې ډول دریځ غوره کولو ته اړ شو چې پاکستان خپل ژمنې عملي نه کړي.
اوس دا دې ته نتیجې ته ورسېدی چې طالبان یا پاکستان دومره فشار چې کوم لازم دی نه پر راوړي چې راشي په پنځمه غونډه کې ګډون کړی وای.
افغان امنیتی چارواکی وایي د طالبانو د کندوز د جنگي عملیاتو مشري نیولی، خو د کندوز ښاریان د امنیت لپاره د حکومت د نورو اقداماتو غوښتونکي دي.
خو موږ له د حکومت نه غواړو چې د کندوز شاوخوا پاک سي، ټول ځای پاک سي، امنیت راسي.
درمونه زندگی په دې نه کوي چې د ولایت په ساحو کې ورته طالب قرار لري.
د کابل صرفان د غیر قانوني پیسو د لیشت را لیشت پاره د شفافیت د څار ټولنې راپور ردوي. د ازادي راډیو د خبری خپرونه د افغانستان سیمه او نړۍ په تازه موضوعاتو مشتمل ده. په پیل کې ملي شورا ته د ولسمشر غنی د څرګندونو جزئیات دراورو او لږ وروسته په همدې موضوع ستاسو اوریدونکو نظرونه غواړو. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي که د افغانستان لپاره د پاکستان په نظرونو کې تغییر ونه لیدل شي، د ملګرو ملتو امنیت شورا ته به مراجعه وکوي. ښاغلی غنی نن ملي شورا ته چې یو فوق العاده غونډه دایره کړې و وویل چې نور له پاکستانه د سولې د راوستلو تمنه لري، خو پاکستان باید د څلور اړخیزو غونډو په شمنو عمل وکړي. د دې موضوع تفصیل د یوسف خان زادران په راپور کې واوري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان د کړنو په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د مراجعه په برخه کې له ملت سره یو خلی شو. ښاغلی غنی چې د هیواد روانو حالاتو په اړه د دوشنبه په ورځ د ملي شورا فوق العاده غونډه رابللې و وویل چې که د افغانستان پاک له نوموړی هیواد د مسؤل دولت په حیث عمل ونه کړي، افغان حکومت مجبوریږي چې امنیت شورا او نورو نړیوالو بنسټونو ته مراجعه وکړي. جمهور رئیس غنی د ملي شورا د دواړو جرګو ګډې غونډې ته وویل چې نور له پاکستانه تمه نه لري چې وسلوال مخالفین د خبرو ته کینوي، خو هیله لري چې دا غو پر وړاندې پوځي اقدامات وکړي.
موږ له پاکستانه دا توقع نه لرو چې طالبانو دې خبرو ته راو، خو له پاکستانیان نه غواړو چې په څلور اړخیزه توافقنامه کې په خپلو ژمنو ودرېږي او د هغو کسانو په خلاف نظامی عملیات وکړي چې زموږ د امنیتي ادارو او زموږ د بین المللي همکارانو د استخباراتي معلوماتو په اساس او په خپله د پاکستاني مقاماتو په قول مرکزونه پاکستان کې او رهبران پاکستان پوز.
نو موړی داسې وخت له پاکستان نه هیلی خي چې د وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو د پیلیدو په اړه د هغه هیواد ټول ژمنې د پخوا په شان یوازې ژمنې پاتې شوې دي. جمهور رئیس غنی په خپلو دغو نیم ساعته خبرو کې د افغان حکومت سره د جګړه کوونکو ډلو په وړاندې د پخوا په پرتله متفاوتې کلمې وکارولې او ویل د دې کسانو رهبري له کویټې او پېښور څخه کیږي.
دغه جنایتکاران د علم طالبان نه دي، بلکې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مشروع دولت پر خلاف راپاتی دلی باغیان او محاربان دی.
په همدې ډول جمهور رئیس غنی وویل تیر ټول کال دوی د سولې لپاره هڅې وکړې، خو هغه چې سولې ته نه وایي له دې وروسته به کم فرصت ولري. ښاغلی غنی وویل د خلکو ملي شورا د غړو له ټینګار سره د هیواد دوست او دښمن تعریف کړی او ویویل چې د بهرنیو اجیرانو په وړاندې د سولې د خبرو دروازې تړلې دي.
هیڅ راهې به گفتگو با اجیران خارجي
د بهرنیو اجیرانو سره د خبرو هیڅ لاره نشته، ولې د طالبانو د هغو ډلو سره چې حاضر دي د وینو درولو لړۍ ودروي او هیواد ته سوله راولي د خبرو کولو دروازه خلاصه ده، که زه هم دا فرصت د تل لپاره نه ده.
ولسمشر غنی وایي لرې نه د هغه کسان چې اوس مهال یې له سولې مخ اړولی په عذر او زارۍ بیا د دې فرصت غوښتنه وکړي. په داسې حال کې چې افغان حکومت د کابل د وروستي حملې وروسته جنگ تر سولې لومړی ګڼلی، جمهور رئیس غنی وایي چې د هیواد د دښمنانو پر وړاندې عملیات له پخوا ډېر پیاوړي شوي دي. هغه وایي چې د امنیت ښه کېدو او د وسلوالو ځواکونو د پیاوړتیا لپاره یې بیل واحدونه جوړ کړي او هوایي ځواکونو هم کافي امکانات ترلاسه کړي دي. د یادونې ده چې په کابل کې تر هغه خونړۍ پیښې وروسته چې له شپېتو زیات کسان پکې ووژل شول او نږدې درې نیم سوه نور ټپیان شول، د ډېرو عامو افغانانو غوښتنه هم د ملي وحدت له حکومته دا وه چې د پاکستان وسلوالو مخالفینو په وړاندې خپل دریز بدل او نړیوال دې هم په جریان کې پرېږدي.
لکه څرنګه چې په راپور کې مو واوریدل، د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د ملي شورا په تالار کې وویل چې نور له پاکستانه نه غواړي چې وسلوال طالبان د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر کړي، بلکې له پاکستانه غواړي چې هغه ژمن عملي کړي چې په څلور اړخیزه غونډه کې کړې وه، او هغه دا وه چې که چېرته طالبان د سولې خبرو ته نه حاضرېدل نو له خپلې خاورې څخه بې باسي او پر ضد به اقدام کوي. په دې اړه می د سیاسي چارو له کتونکي حکمت الله اعظمي سره مرکه کړې ده او لومړی می ورڅخه پوښتلې چې آیا د ولسمشر غنی دا اعلان د دې معنی لري چې د څلور اړخیزو هلو ځلو څلور اړخیزي هلې ځلې پای ته رسیدلې دي؟
څلور اړخیزو غونډو د سیریز چې شروع شوی و، د دې هغه دغه مهم دی چې څنګه شروع شو. هغه په همدغسې یو حالت کې شروع شو چې کله په رئیس جمهور اشرف غنی د پاکستان سره خپل مایوسي څرګندوله او د دواړو هیوادونو اړیکې تقریبا یو بمبست ډډلاک ته رسیدلې وې، او هغه همدغه کیس لکه دا اوس چې دی چې طالبانو سره مثلا مذاکرات نور مخته نه تلله او رئیس جمهور د پاکستان څخه ناهیلي شو. هغه لومړی ځل و چې اشرف غنی پاکستان سره خپل ناهیلي څرګند کړله، بیا وروسته د پاکستان سره اړیکې درولې وې. بیا هغه و چې په پاریس غونډه وه او د پاکستان څخه مثلا پښتون ملتپال رالله د رئیس جمهور غنی په دې باندې کاني کې چې نواز شریف سره اول په پاریس کې وګوري، بیا وروسته د هرټ اف ایشیا د آسیا زړونو کانفرنس کې ګډون وکړي، تر څو پورې دوی دغه یو موافقه سره ورسېدل چې دا څلور اړخیزه هیوادونه دغه کې. مګر داسې دا دی اوس دې ته ورسېدل چې هغه سرحد ته چې د څلور غونډې وسولې، په دې کې یو څه پرمختګ و. هغه پرمختګ خو موږ شاته نه شو وړلی یا د سترګو څخه د نظره نه شو غورځول.
یعنی لا هم څلور اړخیزې ډلې ته او د هغوی هڅو ته لا هم امید شته او دا امید قطع شوی نه دی؟
د څلور اړخیز دا خو به ډیپلوماټیک مجلسونه وي، مګر د سولې مجلسونه نه وه. دا خو د څلورو هیوادونو دغه وه مثلا مجلسونه یې سره کول، او دا یوازې پر دې باندې فوکس نه و چې سوله کې باید څنګه مخته ولاړ شو.
په دې غونډه کې همدا ویل شوي ول چې په پنځمه غونډه کې به طالبان خبرو ته حاضریږي، دوی به هم پکې برخه اخلي. لیکن اوس ولسمشر وایي چې له پاکستانه نور نه غواړي چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي، بلکې دوی وایي چې په همدغو غونډو کې دا پریکړه شوې وه چې په هغه صورت کې چې طالبان سوله نه مني یا د سولې خبرو ته نه حاضریږي، په خپل خبره به په ضد اقدام کوي.
او اساسي مسله دا ده چې دی ګوره څو ډیډلاین څو ډیډلاین سټس ولا چې هغه د مارچ په اول کې او مارچ په اخر کې، بیا دا دی د فبروري په اول کې او په اخر کې او په اول کې ونس ول وز دا دی د دې نتیجې ته ورسېدل چې طالبان یا پاکستان دومره فشار چې کم لازم دی نه پر راوړي چې راسي په پنځمه غونډه کې ګډون کړی وای او یا دې څه نه لري.
تاسو وایئ چې د پاکستان به یا زور نه پیرسیږي یا به دا نه توانېدل نشي چې طالبان سولې خبرو ته حاضر کړي، لیکن پاکستان ویلی ول حداقل کار چې کولای شي د طالبانو مشران له خپل خاورې ایستلی شي، دا کار هم نه دی کړی.
سروان صاحب د ترجم مگر یو بل مهمه ده چې رئیس جمهور غنی په دغه کې پاکستان کې د دغه پوزیشن کې تغییر راغلی، یغل په داخل کې ډیر زیات فشارونه دي. څو ځلې دغه خپل سیاسي کپیټل سرمایه په پاکستان باندې پاړي کوړولو باندې په هغه باور باندې کل شل ته داخلي دغه وسو، او بل کله چې د پاکستان نفوذ پر پاکستان پر افغان طالبانو باندې راځي چې آیا دوی کولای نشي. دا خو یو وینه ده ګورې افغان طالبانو باندې د پاکستان پر د لوري په 2015 کې د مری مجلس د جولای نه مخکې هم لږ فشارونه پر راغلل. ډېر خلکو ورته ویل چې تاسو یا جنگ بس کړئ او یا ووځئ، لکه راوس چې راسره پورونه دي چې خپل سرلنی عملیات بس کړئ او یا به
کیمت به وکوي. ولسمشر غنی څرګندونی دا ځل د طالبانو په وړاندې تر بل هر وخت زیاتې توندې وي. فکر نه کوي چې نور له طالبانو سره سولې ته د حکومت امید ختم شوی دی؟
دا غوښه ښکاری او د دې څوم د دلیل یو خدای د کابل اخیرنۍ خونړۍ پیښه وسوله چې هغه ټول وخت افغانستاني ولرزاوه، او دغه سیاسون پر افغانستان باندې د افغانستان پر جمهور باندې خپل فشار ډېر کړی دي. نور ته افغان طالبانو ته مثلا د ورور خطاب یا هم د دغه باید ریسورس ویل چې حتی مثلا په خوانی امنیتي ملي رئیس نبیل دا ویل چې باید دغه افغان طالبان چې اعدام شوي دي هغه باید محکوم شي، افغان رئیس جمهور هم دا ویل چې دوی سره به هماغه به عملي کیږي. دا یو 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 قوي تغییر دی، مګر زما په فکر باندې چې افغان دولت مخکې د طالبانو سره په سوله کې ناهیل ښکارېدی او جنگ خو جریان درلودي، جنگ هیڅکله داسې درېدلی نه و چې ودرېږي. موږ په جنگ ودرو چې څوک دې د سولې نتیجه معلومه شي.
د ولسمشر غنی د نننیو څرګندونو په اړه مو د سیاسي چارو د نظر خاوند حکمت اعظمي مرکل ازادي رادیو واوریده. که تاسو هم د ښاغلي غنی د څرګندونو په اړه او د نوي نظر په اړه غواړئ چې څه ووایست، نو له لنډې دمې وروسته ازادي رادیو ته ټلیفون راوکړئ.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
اوس هم تاسو اوریدونکو ته نوبت درکو چې د موضوع په ارتباط نظر څرګند کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0992035 بل شمیره ده 0982255 همداراز د افغان بیسیم 813 شمیره هم په یاد لري. په دې شمیره ایس ایم ایس یا لنډ پیغام راستولی شئ. یو اوریدونکی د ټلیفون له لارې لرو، مهرباني کوئ. مهرباني صاحب. جناب سروان صاحب،
جناب سروان صاحب، تاسو د ازادي راډیو محترم اوریدونکو ته سلامونه او سلامات وړاندې کوم.
کورته ودان، سلامت اوسئ.
سلام ته خیرت محترم سروان صاحب. افغان بلد کار نور د پاکستان باندې باید د صلح په اړه هغه باندې باور ونه کړي، ځکه چې متاسفانه دا تاریخ ثابته کړې ده چې پاکستان افغان حکومت سره هیڅ صداقت نه لري. هغه د خپل دوه مخه سیاست لپاره دلته خپل اهداف لیکلو لپاره طالبان حمایه کوي او دلته بې ګناه خلکو وژل باندې پورې کوي. او بس چې موږ دغه نړیوال باندې هم اوس زموږ باور نشته جناب سروان صاحب، ځکه چې تېرو تجربو ته په کتو سره دا خبر واضح ده چې پاکستان د ترکستان
ډېره زیاته مننه. مدني صاحب لطفا یو څه لنډې خبرې چې په دې کې خپرونه کې ډېر اوردونکو ته موقع نشو ورکولی. سلامت اوسئ. بل اوردونکو هم لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو، وعلیکم السلام.
سلام صاحب، تاسو ته نور اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
سلامت.
دا بعضې عمرو دا فکر لري چې دغه جنګ باندې د افغانستان مسله حل کېږي. د افغانستان مسله که په جنګ باندې حل کېدل وای نو دا طالبان خبرې وکړي چې جنګ روان دی، بې ګناه خلک وینې تویږي، هېڅ وخت دا مسله په جنګ نه حل کېږي. دا مسله باید چې بس یو څوک ته وویل شي چې غیر له جنګ دا خبرې حل شي.
بله صاحب، ډېر زیات مننه چې لنډ نظر مو څرګند کړو. بل اوریدونکو هم لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو، مهرباني کوئ صاحب.
مننه کوم. هلال افغان يم د زابل ولایت څخه میاري کني ولې.
سلامت اوسئ، مهرباني.
مننه کوم. قسم د ولسمشر اشرف غني خبرې ډېرې پندې ولې، او په افغانستان باید موږ د ولسمشر اشرف غني د خبرو ته یو ارزښت ورکړو. د ولسمشر په سترګو ورته وری، او باید پاکستان دا خبرې عملی او خپلو ډغو کې ځانګړي میزي باندې وایي.
ډېر زیاته مننه. یو اوریدونکی بل هم لالرو بیا نو اوریدونکو اجازه غواړو، مهرباني کوي صاحب. لطفا یو څه ژر نه ټلیفوني قطع شو. خیر، بل اوریدونکي ته نوبت ورکو چې څلور شي. مهرباني کوي صاحب.
السلام علیکم ورحمۃ
اللہ وبرکاتہ. سلامت اوسئ، مهرباني کوي. یو څه ژر
ما خدا نظریه ده چې دا حکومت او طالبان خو جانب مقابل دي، او طالبان خپل دغه دریځ ته ته خوده په کار ده چې حکومت لګ نرمي اختیار کړی دی. نو دوی باندې نه خوشی کړی وای دی چې بس دغه به راغلی وی، او دا چې دوی ما سره مقابله کوي او هغوی دوی باندې ګزارونه کوي دا خامخا.
ډېره زیاته مننه چې لنډ نظر مو څرګند کړو. محمد ولي همت له هلمند لیکلي ول ولسمشره هیله لرو چې نور له پاکستان سره دښمني اعلان کړي، نور دې افغانان راووزي، په سرحد دې قرباني ورکړي. قلمیار لیکلي دی وایي د اشرف غني سره د جنگ پر دوام موافق نه یم، زور سره مخالف یم. که په جنگ کې دی نو په څلوېښت کاله کې به افغانستان امن وو. له ټولو اوریدونکو منندو یو. ستاسو نور پیغامونه هم د خپرونې په لړ کې لولو.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د کندوز په خان آباد ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو یو مهم قومندان چې قاری سلیم نومیدو له 500 نورو سره د ملي اردو ځانګړو ځواکونو له لوري نیول شوی دی. په دې اړه له کندوز د ازادي راډیو د خبریال اجمل آریان راپور واوري.
د کندوز ولایت یو شمېر اوسیدونکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د تیرو څو ورځو په توپیر اوس مهال په دې ښار کې وضعیت کاملا نورمال دی او ټول خلک پر خپل کاروبار مصروف دي. د دې ولایت اوسیدونکو له مرکزي حکومت څخه غواړي څو د دې ولایت شاوخوا سیمې د وسلوالو طالبانو له شتون څخه تصفیه کړي چې د کندوز ښار د سقوط له ګواښ څخه وژغورل شي. د کندوز ښار څو تنه اوسیدونکو د دې ولایت د اوسني وضعیت په اړه ازادي راديو ته داسي وویل
پلان خو وضعیت نورمال ده خو خود تر سرګو کېږي د خلکو اذهان مشوش او فکرونه ګډوډ او خلک د مشکلات سره دچار وو بل خصوص د وسنۍ ورځې کې بل خصوص د نن وضعیت کار بازار او چار اطراف بخیر ډاډمن ده
نن په خار کې وضعیت ښه ده دز هیڅ خبر نشته ده خو موږ له د حکومت نه غواړو چې د کندز شاوخوا پاک ټول جای پاک سي امنیت راسي ټول په خوشاله خپل کاروبار ته ورسیږي خپل زندگی ته ورسیږي
فعلا وضعیت ښه ده او د دې وضعیت هم خلک ډاډمن زندگی نه کوي ډاډمنه زندگی په دې نه کوي چې د ولایت په ساحو کې ورته طالب قرار لري
په همدې حال کې د کندز سیمه ییز چارواکي وایي افغان ځواکونو د طالبانو ستر پوځي عملیات ته ماته ورکړه او ډیر ژر به د دې ولایت ټولې سیمې د وسلوالو طالبانو له شتون څخه تصفیه کړي د کندز د امنیت قمندان جنرال محمد قاسم جنگلباغ له رسنیو سره په خبرو کې داسې وویل وس محل په کندز کې وضعیت ښه دی ټول خلک پر خپل کاروبار مصروف دي خو د هیواد دښمنان بې ځایه تبلیغات کوي تاسې ګورئ چې په ښار کې وضعیت ډیر نورمال دی د یادونې ده چې تېره اونۍ وسلوالو طالبانو د دې ولایت په شپږو ولسوالیو او مرکز باندې د عمري په نوم ستر پوځي عملیات پیل کړی وو چې د دولتي ځواکونو له ماتې سره مخامخ شو خو لا هم د دې ولایت په ولسوالیو او د مرکز په شاوخوا نږدې سیمو کې د وسلوالو طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه جریان لري اجمل آریان ازادي راډیو کندز
سره له دې چې د کندز په یو شمېر سیمو کې لا جګړه دوام لري او د کندز اوسیدونکي له حکومت غواړي چې د ښار په شاوخوا کې سیمې چې لا هم په دولت د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې دي تصفیه کړي خو په کندز کې امنیتي چارواکي وایي چې د طالبانو یو مهم قمندان چې قاری سلیم نومیږي او په کندز کې د طالبانو د پوځي عملیاتو مشر وو له پنځو نورو سره نیولی دی د کابل شهر د سرای شهزاده صرفان وی افغان حکومت او په تیره بیا افغانستان بانک د دوی پر ضد د شفافیت د څار د بنسټ راپور وڅیړي دوی د یکشنبه پر ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د دوی د کاروبار په حق د شفافیت د څار د بنسټ راپور به اساس ده په دې اړه خان محمد سین راپور لري
د کابل خار په سرای شاهزاده کې د افغانستان د صرافانو سراسري ټولنې د شفافیت د سار د بنسټ هغه راپورونه رد کړل چې ویلي وو د ځینو کسانو غیر قانوني پیسې د صرافانو په ذریعه بهر ته لیږدول کیږي د افغانستان د صرافانو د سراسري ټولنې رئیس خان محمد باز د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د افغانستان د شفافیت د سار د بنسټ راپور بې بنیاد دی خاغلی باز وویل د شفافیت د سار د بنسټ دا راپور د صرافانو پر وړاندې د خلکو د بې باورۍ له پیدا کولو پرته نور څه نه دي
نهاد مذکور غیر مسئولانه و غیر عادلانه به نشر چنین مطالب پرداخته است
دغه بنسټ په غیر مسئولانه او غیر عادلانه توګه دغه راپور خپور کړی مونږ دا نظر ردو د سرای شهزاده هر صراف د مرکزی بانک دوه ډوله قانوني جوازونه لري یو د پولي خدمتونو او بل د صرافۍ د سرای شهزاده اومدارنګ د هیواد په مرکز ولایتونو کې یو صراف هم غیر قانوني فعالیت نه کوي او نه ورته اجازه ورکول کیږي
د وبل د کابل خار د سرای شاهزاده صرافان هر میاشت د خپل فعالیتونو راپور مرکزی بانک ته وړاندې کوي او د یاد بانک د قوانینو او مقرراتو او همدارنګه د پولي خدمتونو له نړیوالو اصولو سره سم فعالیت کوي د دې اتحادې مسؤلینو وویل چې تل له مشکوکو او غیر قانوني پولي خدماتو له ترسره کولو ډډه کړې ده د صرافانو د ټولنې غړو له حکومت او پتیره له مرکزی بانک څخه وغوښتل چې د افغانستان د سار بنسټ د راپور پر وړاندې د قانوني چلند وکړي د کابل خار د شاهزاده سرای صرافان په داسې حال کې د افغانستان د شفافیت د سار د بنسټ د راپور پر وړاندې غبرګون ښیي چې تېره اونۍ دغه بنسټ د خپلې یوې سروې په اساس خبریالانو ته وویل چې په افغانستان کې 80% صرافان د پولي خدماتو قانوني جواز نه لري او بهر ته د غیر قانوني پیسو لیږد هم د افغان صرافانو په ذریعه ترسره کیږي د شفافیت د سار بنسټ دا هم ویلي چې د مخدره موادو ناجایز عواید او همدارنګه تور پیسې د غیر قانوني حوالو للارې بهر ته انتقال او لسپینول وروسته بیرته افغانستان ته داخليږي د اقتصادي چارو پوه عبدالله واحدیار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د پیسو د لیږدولو خدمات د هیواد له اقتصادي ودې سره مرسته کوي خو په دې شرط چې حکومت ورته یو معیاري میکانیزم جوړ او کنټرول کړي
دغه ادعا چې دغه پیسې په غیر قانوني شکل باندې د ملک نه وځي یا ملک ته راځي د حوالو په شکل دی خاص ټیکس حکومت ته نه ورکول کیږي. یوازې هغه پیسې چې د بانکونو له لارې او د چټیانو له لارې د افغانستان بانک له لارې چلیږي د هغې تصفیه او حساب د صرفانو سره کیږي. که چیرې د افغانستان حکومت دوی ته یو سالم میکانیزم ایجاد شي تر څو یو څه فیصدي د مالیاتو پرې کړي، دوی کولی چې په دې شکل دغه د حوالو سیستم قابو کړي. ډېره غټ عایداتي منبع ده د افغانستان د حکومت دپاره.
ښاغلي واحد یار دا هم وویل، سره له دې چې د صرافانو په ذریعه د حوالو سیستم حکومت ته یوه ښه عایداتي منبع ده، خو په لنډ مهال کې ناممکنه ده چې حکومت یې کنټرول کړي. دی وایي د آزادو حوالو کنټرولول د حکومت پیاوړتیا پورې تړلی دي.
تاسو زموږ غږ آزادي راډیو اورئ. د آزادي راډیو په دې خبری خپرونه کې وړاندې بیا هم راپورونه او مرکې لرو، خو اوس چې د خپرونې نیمایي برخې ته رسېدلی یو، 4:30 دي. نوریاس نوري د نړۍ او افغانستان لنډ خبرونه اوروي.
افغان ولسمشر وایي له پاکستانه نور تمه نه لري چې طالبان د خبرو میز ته کینوي، بلکې دا هیواد باید د څلور اړخیزو غونډو د پریکړو په اساس د طالبانو پر ضد پوځي عملیات وکړي. اشرف غنی دغه څرګندونې د ملي شورا غړو ته د کابل د تېرې اونۍ د خونړۍ حملې وروسته د سولې او جګړې په اړه د حکومت دریځ د روښانولو لپاره په وینا کې وکړې. د افغانستان جمهوري ریاست وایي د کابل خونړۍ حمله د پاکستان د استخباراتي شبکې ISI په مرسته د حقاني شبکې له لوري ترسره شوې ده. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي تر راتلونکو څو ورځو پورې به د افغانستان دفاع وزیر او ملي امنیت رئیس د باور رایه د اخیستو لپاره ولسي جرګې ته وروپیژني. د بغلان په بورکه ولسوالۍ کې دوه تنکي ځوانان د وسلوالو طالبانو لخوا په علني ډول اعدام شوي دي. د دې ولایت د ولایتي شورا چارواکو وویل چې دغه تنکي ځوانان د سیمې د یوه اوسیدونکي د وژلو په تور د وسلوالو طالبانو له لوري اعدام شوي دي. پاکستانی پولیسو د وسک چارواکي د وژلو په تور شپږ تنه نیولې دي. د پاکستان په مرکزی برخه کې لږ تر لږه 30 کسان وروسته له هغې مړه او په لسګونو نور ناروغ شول چې د پولیسو په وینا د حشراتو د وژلو په کیمیاوي موادو مسموم شیرینی یې خوړلې وه. هغه ایراني ولاس له فرانسوي چې په 2009 میلادي کال کې په جاسوسۍ له تورن کېدو وروسته له ایرانه وتلې وه تهران ته له تلو سره سم په شپږ کاله بند محکوم شوې ده. نازکه افشار د خپلې ناروغې مور د لیدو لپاره تهران ته تللې وه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن د جرمني له هانوور څخه د کتنې په مهال د اروپا د یووالي لپاره له هیجانه ډکه غوښتنه وکړه. اوباما په هانوور کې د صنعتي ټکنالوژۍ په یوه سوداګریز نندارتون کې د خبرو په ترڅ کې وویل چې یوه پیاوړې او متحده اروپا د نړۍ لپاره یوه اړتیا ده. د سعودي عربستان په مشرۍ ایتلاف چې په یمن کې د القاعده وسلوالو په وړاندې جګړه مخته وړي وایي د جنوب ختیځ ښار مقله د بیرته نیولو لپاره د اونۍ په پای کې د عملیاتو په ترڅ کې له 800 زیات وسلوال وژل شوي دي. د امریکا د جمهوري ریاست لپاره دو جمهوري غوښتونکو کاندیدانو تید کروس او جان کیسج موافقه کړې چې په ګډه به د مخکښ کاندید ډونالډ ترامپ په وړاندې مبارزه مخته وړي چې د ګوند نهایي کاندیدېدو مخه ونیسي. د ازبکستان ولسمشر اسلام کریموف به نن روسیې ته په دوه ورځني رسمي سفر ولاړ شي او د سربیا صدر اعظم الکساندر ووچچ اعلان وکړ چې مرکزي کین اړخي د سربیا د پرمختګ ګوند له وخته مخکې پارلماني انتخاباتو کې تاریخي بریالیتوب ګټلی دی. او اوس هم پام وکړئ څو سپورټي خبرونو ته چې سباوون کاکړې وړاندې کوي.
سلام په مخرای د هیواد مهمو سپورتي خبرونو ته. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د آزادو مبارزو هغه اتران وسایل چې هیواد ته بریا وروړي وي. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې مسؤلین وایي چې افغان لوبغاړو وکړای شول چې خپل کورنیو او بهرنیو سیالانو ته ماته ورکړي. د بدني روزنې د فدراسیون سرپرست محمود حنیف آزادی وویل چې د افغان لوبغاړو دغه بریاوي د دې سبب شوي چې نور ځوانان ورزش ته وهڅوي. د ویلچر پر سر د معلولو انجنو د باسکټبال سیالي د دوشنبه پورت په کابل کې پیل شوه. د معلولو انجنو د باسکټبال فدراسیون مسول کبیر خوشبین وایي چې په دغه سیالیو کې د جلال آباد، هرات، بلخ او کابل د ټیمونو معلولو انجنو برخه اخیستې ده. لومړی سیالي د کابل او بلخ د ټیمونو ترمنځ و چې د بلخ ټیم د څلور امتیازو په ترلاسه کولو سره کابل ټیم ته ماته ورکړه. داو د انګلستان د اتلانو د غوره لیگ په سیالیو کې لیستري سیټي ټیم وکړای شول چې د سوان سیټي ټیم ته ماتې ورکړي. د انګلستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو پر اساس د لیستر سیټي ټیم وکړای شول چې 4-0 په وړاندې سوان سیټي ته ماتې ورکړي. په تیرو سیالیو کې د سوان سیټي ټیم 2-0 په وړاندې لیستر سیټي ټیم ته ماتې ورکړې وه. د خبرونو پای.
ل ازادي رادیو خبری خبرونه اوري. د ولسمشر غنی د نننیو څرګندونو په اړه د څو پاکستانی کتونکو نظرونه دراورو. د بلخ د ولایتي شورا استازی وای له ګاونډیو ولایتونو د بلخ امنیت ګواښل کیږي. په خوست کې یو سیاسي ګوند د هیواد د ستونزو د څیړلو لپاره د لوی جرګې د بللو غوښتنه وکړه. په نړیوالو موضوعاتو کې د سپتمبر د 11مې په تروریستي حملې کې د سعودي اتباعو د ګډون پر سر د امریکا او سعودي عربستان په اړیکو کې په ترینګلتیا رڼا اچوي. لکه څنګه چې مو د دې خبرونه په پیل کې واوریدل، د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن ملي شورا ته په وینا کې وویل چې نور له پاکستان نه غواړي چې وسلوال طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي، بلکې له پاکستان غواړي چې خپلې ژمنې عملي کړي، هغه ژمنې چې د څلور اړخیزو مذاکراتو په چوکاټ کې کړي دي او پر اساس ویل شوي چې پاکستان به طالبان د سولې خبرو ته حاضروي او که خبرو ته نه حاضرېدل نو د طالبانو خلاف به اقدام کوي. د پاکستان یو شمېر سیاسي څېړونکي د ولسمشر غنی نننیو څرګندونو ته په اشاره وایي چې کابل باید د حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو لپاره د اسلام آباد هڅې له پامه ونه غورځوي. دوی همداراز باور څرګندوي چې د وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي اقدام د افغانستان د جګړې د حل لار نشي موندل کېدی. په دې اړه نور جزئیات فرشته جلال زی اوروي.
د پاکستان حکومت له د ولسمشر محمد اشرف غنی د نننیو څرګندونو په اړه خپل رسمي دریځ نه دی څرګند کړی. جمهور رئیس غنی نن له پاکستانه غوښتنه وکړه چې د وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات وکړي او وی ویل تروریستان شاوبد نه لري او د پاکستان حکومت باید د هغوی پر ضد مسؤلانه اقدام وکړي. د پاکستان د سیاسي چارو څیړونکي او د پاوځ پخوانی منصبدار سعد نن د شاغلی غنی د دې خبرو په اړه ازادي راډیو ته وویل چې د پولی پولی غاړې ته د وسلوالو پر ضد پوځي اقدام د افغانستان د جګړې حل نه دی.
اوس دا چې پاکستان کاروای کوي نو بیا خو بالکل بلاس نوزي او جنگ ختمیږي نه. دی په پاکستان نوزي افغانستان ته بلا شي التبا جنگ شروع کیږي چې د قابلیت کې شل فیصد کیندل اس فیصد کمې راشي او جنگ به جاری. دا به بداو شي چې بیا دغه جنگ اډوست دغه بنی دا فشار ټولوغي باندې چې مذاکرات میز ته راشي یا د امن خبره وشي. زما په خیال باندې پاکستان خپل کوشش کوي، فلحال کوشش کې کامیاب نه دی حاصل شوی. خو دا بلکې صبر ازما ویل غوندې کې صبر غواړي. دا جنگ چې کوم وروسته څلوېښتو کالو کې زو څلوېښتو کال نه شروع دی دا دومره اسانه سره غوډه ختمېدوله نه دی.
د طالبانو سره د سولې په مذاکرو کې د پاکستان د ونډې په اړه د شاغلي غنی دا خبرې د افغان حکومت په مخکنۍ کړنلاره کې چې د دې لپاره یې پر خپل ګاونډي اتکا کوله ظاهرا د یو بدلون څرګندونه کوي. افغانستان له ډیرو کلونو راهیسې پر پاکستان تور لګوي چې وسلوالو طالبانو ته د فعالیت لپاره ځای ورکړی، خو پاکستان ادعا کوي چې د تروریزم قرباني دی او د کابل له لوري دا ادعاوې رد کړي دي. د پاکستان د سیاسي چارو بل څارونکی اعجاز خټک وای اسلام آباد باید په دې شرط په خپره خاوره کې د وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي چې کابل هم ورته اقدام وکړي.
او ما خیال پر کار دا د ویل چې پاکستان او افغانستان خلک دې د افغانستان لري وګړي ته یو لار دا چې پاکستان دلته اسن والی بیا د افغانستان نام دا سمول لري چې او خپل ته د پاکستان خلک چې ای خلک اسن والی نو د دې په تر جړی دا یشي چې دا یوازې افغانستان بلکې دوی چې نه یوازې پاکستان.
د افغانستان حکومت د افغانستان په خاوره کې د پاکستانی طالبانو حضور ردوي، خو یو شمېر سیمایز افغان چارواکي وایي چې پاکستانی طالبان شایي هغو سیمو ته تګ راتګ ولري چې له پاکستان سره پولې ته نږدې پرتې دي او تر ډیره حده د افغانستان حکومت کنټرول نه ورباندې لري. پاکستان د افغانستان د حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو لپاره د څلور اړخیزو مشورتي غونډو له برخوالو دی. ولسمشر غنی وویل چې په مشورتي غونډو کې پریکړه شوې چې کچېری وسلوال طالبان سولې ته نه حاضرېږي څلور هیوادونه یې پر ضد ګډ پوځي اقدام وکړي. شاغلی غنی نن وویل د مذاکرو دروازه لا هم پرانستې ده، خو شایي تل داسې پرانستې پاتې نشي.
یو شمېر پیغامونه چې د ولسمشر غنی د څرګندونو په ارتباط اوریدونکو راستولې دي، په دغو پیغامونو کې یو هم د عبدالله د چله لغمان څخه لیکلی دی، وایي چې پاکستان باندې هیڅ وخت اعتبار پکار نه دی. افغانستان پخوانی ولسمشرانو سردار محمد داود خان او ډاکټر نجیب الله پاکستان ښه پیژندلی وو او شده چې اوس ولسمشر غنی هم پاکستان وپیژندو. بل اوریدونکي نعمت الله له نامعلوم ځای لیکلی دی، وایي له پاکستان سره افغانستان باید خپل اړیکی پریکړي ځکه چې له په پاکستان باندې باور نشته. خو غلام سرور له اوروزګان څخه لیکلی دی چې د ولسمشر غنی د نننیو څرګندونو مخالف یم ځکه چې د افغانستان مسله د جګړې له لارې نشي حل کېدی. احسان الله له زابل څخه لیکلی دی د ولسمشر غنی د څرګندونو مخالف یم، باید ولسمشر غنی د سولې لاره خپل کړي. او جانان له کندهار څخه لیکلی دی چې حکومت دی په طالبانو فشار زیات کړي، د دوی بندیان دی اعدام کړي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لالارې واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د بلخ ولایت شورا استازي وایي چې د دولت وسلوال مخالفان په ګامډي ولایتونو کې له خپل پناځایونو څخه بلخ ته ګواښ پېښوي. د بلخ ولایت شورا غړي وایي چې اکثره طالب وسلوال له سریپول، سمنګان، جوزجان ولایتونو څخه د بلخ امنیتي وضعیت ګواښي. له بلخ د ازادي راډیو د خبريال مجيب الرحمن حبيبزي راپور واوري.
د بلخ ولایتي شورا استازي د دې ولایت په مختلفو ولسوالیو کې د دولت ضد وسلوالو د فعالیت د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښایي. دوی وایي چې طالب وسلوال د بلخ په ګاونډي ولایتونو کې ځانونو ته پټنځایونه جوړ کړي دي او هر کله چې وغواړي بلخ ولایت ته راځي او په نام نه لاس پورې کوي. د بلخ ولایتي شورا استازي هاشم عظیمي وایي چې بلخ ته له ګاونډیو ولایتونو څخه امنیتي ګواښونه زیات شوي او طالب وسلوال اکثرا په هغه سیمو کې پر تروریستي حملو لاس پورې کوي چې د سریپول، جوزجان او سمنګان ولایتونو سره په مرز او نږدېوالي موقعیت لري. هاشم عظیمی پاره وویل اکثرا زموږ هغه ولسوالۍ چې له جوزجان، سریپول، سمنګان او کندوز سره ګډه پوله لري پکې دا نامنۍ رامنځته کیږي او هر کله چې د بلخ امنیتي ځواکونه د دوی په وړاندې عملیات پلانوي طالب هموغو ولایتونو ته تیښته کوي او هلته امن پټنځایونه لري. د بلخ خام خلک هم ورته ستونزه لري او وایي چې د دا ډول امنیتي ګواښونو د له منځه وړلو په برخه کې محلي حکومت خاصتا د بلخ امنیې قوماندانۍ لازم اقدامات ندی ترسره کړي. د مازر شریف دوتن اوسیدونکو په دې نظر دي
بلخ همیشه زمیر ولایتای عام جوار زیر تعقیب،
بلخ همیشه خپل ګوانډي ولایتونو څخه تر تهدید او ګواښ لاندې موقعیت لري او دلیل یې دا دی چې د ګوانډي ولایتونو څخه طالبان د بلخ ولایت په سرحدي سیمو حمله کوي او بیرته چې د دې په وړاندې عملیات پلان شي خپل سیمو ته تګ کوي.
نام سید اسکندر است، یک از باشندگان ولایت بلخ. بزرگترین مشکل که ولایت
زمان نوم سید اسکندر دی بلخ ولایت اوسیدون که پا بلخ که دامنیت پا بلخ که امده ستون زچی موجوده دا اقا لگواندی ولایتونو سخت دی ولایت دا دامنیتی گواخ متوجه که دل دی چې مخالفین له دغو سیمو څخه راځي او په بلخ ولایت کې نامنۍ رامنځته کوي او دلته په تخریبي فعالیتونو لاس پورې کوي چې دولت هم په دې برخه کې بې پامه پاتې شوی دی. بلخوا بیا د بلخ امنیتي چارواکي د یادو ادعاو په تایید سره وایي چې اکثرا مخالفین د سریپل ولایت له شیرم او نای میدان سیمو څخه د بلخ پر البرز سیمو حمله کوي او په شمال لویدیځ برخه کې د بلخ ولایت چاربولک او چمتال ولسوالۍ د جوزجان له فیض آباد ولسوالۍ څخه تر تهدید لاندې سیمې ګڼل کیږي. د بلخ امنیت امر عبدالرزاق قدیری وایي چې د قندوز له چهاردری او قلعهزال ولسوالیو څخه هم د بلخ کلدار او خلم ولسوالیو ته امنیتي ګواښ متوجه دی. قدیری وایي د یادو ګواښونو د دفع کولو په منظور یې د بلخ په څلورو استقامتونو کې د سفر تر نامه لاندې پوځي عملیات پیل کړي دي چې له یوې اونۍ راهیسې د بلخ په لوچهاروق، سالبارون، ارنجي، قرشتېپه او قزان سیمو کې دوام لري چې پکې مخالفینو ته درنه مرشوب له هم اوښتې ده. هغه وایي چې د یاد عملیاتو په لړ کې 15 تنه طالب وسلوال وژل شوي او 13 تنه نور یې ټپیان دي. د یې په اړه وویل دای وای د عملیات زفر عملیات نومی کی چې د بلخ په څلور استقامتونو کې هم د اوس مهال دوام لري. د یاد عملیاتو په پایله کې طالبان یو قاضي د عبدالرحمن په نامه له خپل ډل سره یو ځای وبشل شو او له دوی څخه درې تنه نور ژوندۍ نیول شوي دي. د یادولو وړ ده چې تر دمه تاده په سوالو په دې اړه څرګندونه نه دي کړې. مجیب الرحمن حبیب زای، ازادي رادیو، مزار شریف.
په خوښ کې د افغانستان د متحد ملت ګوند چارواکو په یو غونډه کې پر افغان حکومت غږ وکړ چې د دې هیواد د ستونزو د حل لپاره لوی جرګه راوبولي. دوی وویل په افغانستان کې ورځ تر بلې سیاسي او امنیتي شرایط خرابیږي او کچیرې د دې حالاتو د کنټرولولو لپاره ملت په ګډه د لوی جرګې له لارې پریکړه ونه کړي نو ممکن حالات نور هم پیچلي شي. نجیب الله الوخیل له خوست راپور استولی.
د افغانستان د متحد ملت ګوند چارواکو د خوست د خلکو په پراخه غونډه کې له افغان حکومت څخه د لویې جرګې د رابللو غوښتنه وکړه. دوی ویل د افغانستان د اوسنیو ترنګلو او ستونزمنو حالاتو په اړه تصمیم نیونه یوازې د داسې لویې جرګې په واسطه کیدای شي چې هغه په رښتینې ډول د ملت اراده تمثیل کړي. د یکشنبې په ورځ د متحد ملت ګوند مشر عبدالرحیم ایوبي د خوست د خلکو په غونډه کې چې زرګونو خلکو، دیني عالمانو، قومي مخورو او ځوانانو پکې برخه اخیستې وه، د لویې جرګې جوړولې د اوسنیو هیوادنیو ستونزو لپاره د تصمیم نیونې یوازینۍ لار بلله.
موږ د خوست خلک، د افغانستان خلک موجوده حالات خطرناک بولي، لویه جرګه د حل لاره ده کنه؟ موږ لویه جرګه غواړو کې نه غواړو؟ ټول خپل لاسونه پورته کړي. هغه لویه جرګه چې د افغانستان خلک ته د افغانستان د ارادې تمثیل وکړي، موږ لویه جرګه غواړو کې نه غواړو؟ په زور نعره کوي.
مدني فعال داود شاه مکنزوی ویل د خوستوالو د کلک تشکل نشتون د دې لامل شوی چې مرکزي حکومت دا سیمه هیر کړي او د دوی غوښتنو ته پاملرنه ونه کړي. د ویل یو شمېر کړیو په عمدي او شعوري ډول ګوندونه د خلکو په نظر کې ټکولي او د ټولنې د ناخوالو له لاملونو څخه یې بللې دي. د خوست ولایتي شورا رئیس عبدالولي واحدزي د حکومت پر چارواکو نیوکه وکړه چې یوازې د خپلو ضرورتونو پر مهال د خوست د خلکو له احساساتو ګټه پورته کوي او کله چې هدف یې ترسره شي نو بیا د خوست پوښتنه نه کوي.
همدا سیاسیون دي چې خوست ته راغلي، د خوست خلکو ته یې ویلي چې شملوري یې، غیرتي یې، باعزته یې، باوقار یې. خوست د کابل دروازه ده، اما کله چې لسټو کنده وا وخت بیا خوست ورنه هیر شوی، بیا خوستوال هیر شوی، بیا خوستوال پاتې دي.
د مجاهدینو د ملي اول اسلامي شورا مشر قاری عبدالولی عادل د ټولو ستونزو هواری د قومونو او لسونو په منځ کې په یووالي او اتحاد کې وباله.
که یووالی اتفاق موږ او تاسو وکړلو، دا ټولې بدبختۍ به په افغانستان کې ختمیږي او سوله به راځي. په سوله کې به د عالم، د متعلم، د عسکر، د تجار، د هر چا فایده وي. او که چېرې سوله نه وي، همداسې به د مصیبتونو او دی مشکل سره مخامخ وو.
د افغانستان د متحد ملت ګوند په بلنه رابلل شوی غونډه کې ویناوالو د افغان امنیتي ځواکونو هم ملاتړ وکړ او د حکومت له چارواکو وغوښتل چې د افغان ځواکونو د منصبینو لپاره پوره امتیازات په پام کې ونیسي او د دوی د قربانیو قدر وکړي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د باراک اوباما اداره به ډیر ژر پر امریکا د سپتمبر د 11مې د تروریستي حملې په اړه د کانګرس د څیړنې هغه اتویش پاڼې خبرې کړي چې شایي له حمله کوونکو سره د سعودي عربستان ارتباط څرګندوي. د اسوسییټډ پریس خبري آژانس د راپور له مخې د کانګرس د دواړو ګوندونو د ګډې کمیټې د څیړنې اسناد د کانګرس د ودانۍ په ډیر مسؤون او خوندي ځای کې ساتل کیږي. په دې اسنادو کې د سپتمبر په 11مه د حمله کوونکو سره له بهره د مالي ملاتړ د سرچینو په اړه هم معلومات ورکړی شوی دی. د دې رپورت نور جزئیات فرشته جلال زی اوروي.
د سپتمبر د 11مې حمله په اړه د تحقیقاتو لپاره د امریکا د کانګرس د دوه ګوندیزې کمیټې مشر باب ګرام ویلي چې راغونډ شوي اسناد سعودي ته د شک اشاره کوي. ولسمشر باراک اوباما ویلي چې د استخباراتو د ادارې مشر جیمز کلپر د دې اسنادو ځینې مهمې برخې بیا کتلې او د امکان ته اشاره کړې چې شایي په لنډ وخت کې لږ تر لږه د دې اسنادو یوه برخه خپره کړي. دا اسناد شایي په داسې وخت کې خپاره شي چې تر اوږدې مودې ملګرتیا وروسته د امریکا او سعودي عربستان روابط نازک شوي دي. پاپ ګرام د یکشنبې په ورځ په دې اړه د امریکا ان بی سي تلویزیون میټ د پریس خپرونې ته وویل هیله لرم چې امریکایانو ته د درناوي له مخې به دا پرېکړه شوې وي او دا اسناد به خپاره شي. د سپتمبر د 11مې د حملو په اړه د کانګرس د ګډې څیړنیزې کمیټې رپورټ په 1938 پاڼو کې برابر شوی او د کمیټې غړي او د کمیټې وغړي ټیم رومر ویلي چې لږ تر لږه 28 پاڼې د پولیسو رپورټ دی. دا رپورټ د امریکا د پخواني ولسمشر جورج دبلیو بوش په سپارښتنه برابر شوی او هغه مهال جورج بوش ویلي و چې د اسنادو خپرول شای استخباراتي سرچینې او د معلوماتو غونډولو د لارو چارو په اړه پټ معلومات افشا کړي. داسې ګڼل کیږي چې بوش دا کار د سعودي عربستان او امریکا د سیاسي اړیکو د خوندیتوب لپاره هم کړی وي. د امریکا د کانګرس د څیړنې کمیټې او د سپتمبر د 11مې د حملو په اړه د څیړنې کمیسیون داس شواهد نه دي ترلاسه کړي چې د سعودي حکومت یا د دې هیواد کوم لوړ رتبه چارواکی په عمدي ډول له هغو کسانو سره په مرسته تورن وګڼي چې د سپتمبر په 11مه یې تروریستي حمله کړې وه. په دې حملو کې تر 3000 زیات امریکایان ووژل او تر 6000 زیات زخمیان شول. د یو شمېر قربانیانو کورنۍ او د امریکا د کانګرس ځینې غړي باور لري چې له حملې سره د سعودي د اړیکو پر امکان باید زیاتې څېړنې وشي. په 1900 کسانو کې چې د 2001 میلادي کال د سپتمبر په 11 یې الوتکې وتښتولې او حملې یې وکړې، لږ تر لږه 15 تنه د سعودي عربستان اتباعو. د سعودي حکومت ویلي چې د افراطي ډلو د فعالیت او د هغوی د مالي سرچینو او چینلونو د بندولو لپاره مبارزه کوي او په دې حملو کې په غلط ډول تورن شوي دي. د اسوسییټډ پرس په وینا د سعودي حکومت د سپتمبر د 11 د حملو په اړه د څېړنیز رپورټ د هغو 28 پاڼو د خپرېدو هرکلی کړی چې په لوړه کچه سري بلل شوي دي. سعودي چارواکو ویلي چې د دې پټو اسنادو خپرېدل به دوی ته هم پر ځان د لګېدلو تورونو د سپیناوي موقع ورکړي. هغه لایحه چې پاتې وشتو مخونو کې د دې پټو اسنادو د خپرېدو پر څرنګوالي بحث کوي، د امریکا سنات استول شوی او په استازو مجلس کې هم د دواړو ګوندونو غړي ملاتړ کوي. که دا لایحه تصویب شي، د سپتمبر د 11 په حمله کې د قربانیانو کورنیو ته به هم اجازه ورکړي چې د سعودي له حکومته تاوان وغواړي. انډیپندنت رسپانه وای د مسلې سعودي عربستان ته د ولسمشر باراک اوباما پر وروستي سفر سیوری کړی و. خو د انډیپندنت په وینا سعودي چارواکو امریکا ته خبرداری ورکړی چې که دا لایحه په کانګرس کې تصویب شي، دوی به په امریکا کې خپلې 5 میلیارده پانګې وپلوري.
لبلې خوا د سعودي عربستان په مشه د ائتلاف ځواکونو چې په یمن کې د القاعده سختریزو په وړاندې جګړه کوي، د مکله شار بیرته نیولو په مقصد 800 سختریزي وژلي دي. د سعودي عربستان د دولتي خبري اژانس اس پی ای په وینا ائتلاف ویلي چې سختریزي له مکله څخه تښتیدلي او د یمن د ولسمشر عبدالربو منصور حاجي ملاتړي ځواکونه دغه شار ته ننوتي دي. په دې اړه نور جزئیات ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
د ائتلاف ځواکونو چې پکې د سعودي عربستان او متحده عرب اماراتو ځانګړي ځواکونه هم شامل دي، د اپریل په 3مه په مکله کې د سعودي هوایي بمباری په ملاتړ عملیات پیل کړل او ځکني ځواکونو دغه شار محاصره کړ. په دغو عملیاتو کې په جنوبي شار زنجبار کې هم سخت دریځ په نقشه کېږي چې له دسمبر راهیسې د القاعده تر کنټرول لاندې دي. د سعودي عربستان د دولتي تلویزیون د راپور لمخې د ائتلاف ځواکونو مکله شار له سخت دریځ بیرته نیولې دي. په دغو عملیاتو کې تر 800 زیات د القاعده سخت دریځ وژل شوی دي. دغه عملیات د هغو هڅو برخه دي چې د یمن د پراخو برخو د خوندیتوب لپاره پیل شوی دي. د وژل شویو کسانو شمیر په خپلواکه توګه نه دی تایید شوی او دا هم نه ده څرګنده چې آیا کوم ملکي تلفات شته کنه. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب په کویت کې د سولې خبرې وسوې او په نتیجه کې پر اوربان موافقه وسوه چې د اپریل په 11مه پلی شوه، خو په دې موافقه کې جهادي ډلې نه دي شاملې. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې نظامي چارواکو ویلي چې د عرب ائتلاف ځواکونو په مکله کې د القاعده پر اهدافو بمباری وکړي چې مځکني ځواکونو ته لار هواره کړي. د همدې عملیاتو پر مهال ځواکونو د مینا ادبه په نامه د تیلو ترمینال هم بیرته نیولې دي. مخکې د یک شنبې په ورځ نظامي چارواکو ویلي وو حکومت پلوه ځواکونو ریان هوایي ډګر او په مکله ښار کې د پوځي واحد یوه قومنداني هم بیرته نیولې چې شاوخوا یو کال د القاعده تر کنټرول لاندې وو. په یمن کې د عرب ټاپو وزمې القاعده د واشنگتن لخوا د دغې شبکې تر ټولو خطرناکه څانګه بلل کېږي او پر لویدیځ یې پخوا خونړۍ حملې کړې دي. تیره میاشت پر القاعده د امریکا په هوایي حملو کې ګڼ شمېر جنګیالي ووژل سول او دا دغې ډلې ته لویه ضربه بلل کېږي. د ائتلاف ځواکونو له عدن ښار څخه هم سخت دریځ پر شا تمبولي او تیره اونۍ د الحج مرکزي ښار هوته هم نیولې. کله چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د خلیج هیوادونو مشرانو د پنځشنبې په ورځ په سعودي عربستان کې سره ولیدل، دوی په یمن او سوریه کې د جګړو په اړه خبرې وکړې. د دې سفر پر مهال د ولسمشر اوباما له نږدې سلاکارانو څخه یوه بن رودز په جګړه کې له ټولو ښکېلو خواوو څخه وغوښتل چې د کویت په خبرو کې په رغنده توګه برخه واخلي، ځکه په یمن کې سیاسي حل به پر القاعده د تمرکز کولو زمينه برابر کړي. د سولې د خبرې په کویت کې د پنځشنبې په ورځ پیل شوې.
به هم تاسو ته پیغامونه لولو چې د ولسمشر غني د نننوي څرګندونو په اړه مو ازادي رادیو ته د افغان بیسیم د 1973 شمیرې لاري راستولې دي. قلم یار د کندهار له میوان ولسوالۍ څخه لیکلي وایي کچېری حکومت بندیان اعدام کړي، دا به ډېره بده نتیجه ورکړي، له دې سره به د انتقام لړۍ پیل شي. جانان پوپل هم د کندهار له یوې بلې ولسوالۍ دامان څخه لیکلي دي چې حکومت باید زنداني طالبانو سره سخت چلند وکړي. او احسان الله هلمند څخه لیکلي دي و د اشرف غني د دې دریز مخالف يم، باید د سولې لپاره هلې ځلې وکړي او نرم دریز خپل کړي. دا هم ده دی خبری خبرونی ده تو مهم مطالب و سبتی که ولسمشر محمد اشرف غنی وایی که دا افغانستان لپاره دا پاکستان پا لیدلوری که تغییر ونه لیدل شی دا ملگر ملت و امنیت شورا تا با مراجع وکوی. شاغلی غنی نن پا دا ملی شورا یوی فوقلاده غوندی تول چه نور لپاکستان دا سول دا راوستلو تمنه لری، خو پاکستان باید دا چلور ارخیز و غوندو پشمنو عمل وکوی. د کندوز په خانابات ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو یو مهم قمندان چې قاری سلیم نومیده له 15 تنو نورو سره نیول شوی دی. د کابل ښار د سرای شهزاده صرافان وایي افغان حکومت او په تیره بیا د افغانستان بانک دی د دوی پر ضد شفافیت د څار د بنسټ راپور وڅېړي. دوی د یکشنبه پر ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د دوی د کاروبار په هکله د شفافیت د څار د بنسټ راپور بې بنیاده دی، او د بلخ ولایتي شورا استازي وایي چې د دولت وسلوال مخالفان په ګاونډیو ولایتونو کې د خپلو امنو پناه ځایونو څخه بلخ ولایت ته ګواښ پېښوي.
Allah de kirki tamayan